یو استودیو غرمنۍ خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشې په کابل د غرمې 12 بجې زی کوم کرام یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لدی او پوګدو کې اوري چې افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریته هرکلی کړی. بغل راپور کې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بکمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شویو کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي سیمې ته د نوي سفر د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. پولیس په پاکستان کې وایي چې حمله کوونکو نن په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې او چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 2 پولیس وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې ته د نوي سفر د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. ښاغلی خلیلزاد چې تر اوسه یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وزلې خبرې کړې، دغه خبره تېره ورځ په یوه ټویټري پیغام کې کړې او ویلي دي چې د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ځان تیاروي، خو نوموړي په دې اړه چې دغه نوی سفر به کله پیلوي نور جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی خلیلزاد د روانې میاشتې په 9 په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د 8 دور خبرو تر پای ته رسیدو وروسته چین او له هغه ځایه بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی. دواړو لورو په ترسره شوو خبرو کې د پرمختګ خبره کړې، خو تر اوسه پورې د سولې د یوې موافقې څرک نه لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیاتو وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې دي. دغه ادارې نن په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې د جون د میاشتې تر 1.5 پورې 5,200,000 کسانو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي وو مرستې رسولې. د دې ادارې په وینا له دې ډلې شاوخوا 4.5 لکه یې هغه کسان دي چې په نورو سیمو کې اوسي او پاتې نور له خپلو سیمو نه دي کوچېدلي. وچا ویلی چې پر یو شمیر وچکالی زپلو ولایتونو کې ناامنی او نورې ستونزې د دې سبب شوي چې د بشري مرستو رسولو ادارې ونشي کړی خلکو ته اړینې بشري مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پولیس وایي چې حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې او وروسته د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلېږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 2 پولیس وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دیر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان وویل چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو د خلکو د هستوګنو په سیمه کې پر پولیسو ډزې وکړې، دوی ووژل او وروسته د روغتون په دروازه کې ځان وژونکي حمله وکړه چې په چاودنه کې 15 نور کسان چې 2 پکې پولیسو ووژل. پاکستانی طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې 13 میاشتې پاکستان پوځ ویلي وو چې د سخت دریځو فعالیتونه افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې زیات شوي چې په نتیجه کې په تیره یوه میاشت کې د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلې او ویلي دي چې دې بیړۍ د عمان په اوبو کې قانوني فعالیت کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا ونیول شوه. دا وروسته له هغې چې د ایران سپه پاسداران ځواک د تیلو د دې لېږدونکي بیړۍ د نیول کېدو ویډیوي تصویرونه خپاره کړل. په دې تصویرونو کې د ایران چټکې ځغستونکې کښتۍ ښکاري چې د تیلو د دې ټانکر سره خوا کې ځغلي او ورپسې پوست تړلي سرتېري د کښتۍ پر غولي له هلیکپټره ښکته کېږي. په هورمستنګي او ورڅرمو اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې لوړې کړې دي. د بریتانیا دفاع وزیر پینټ مورډاونټ د شنبې په ورځ د ایران لخوا د استینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکي بیړۍ نیول دښمنانه عمل وباله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ هم ویلي خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. لږ تر لږه دو لویدیځو هوایي شرکتونو د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له کبله پرون د مصر پلازمېنې قاهرې ته الوتنې وځنډولې. د بریتانیا هوایي شرکت بریټش ایرویز او د جرمني هوایي شرکت لوفتانزا د شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه قاهرې ته الوتنې ودرولې او د خپل دې کار په اړه هیڅ ډول توضیح ورنکړه. بریټش ایرویز په یوې اعلامیه کې ویلي دوی په منظمه توګه د نړۍ په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې امنیتي ترتیبات څیړي. د دې هوایي شرکت په وینا قاهرې ته د اوو ورځو لپاره خپلې الوتنې ځنډولي او څېړنو ته دوام ورکوي. پرون له دې څو ساعته وروسته لوفتانزا هوایي شرکت هم اعلان وکړ چې قاهرې ته د جرمني له مونشن او فرانکفورت هوایي ډګرونو څخه خپلې الوتنې ځنډوي، خو زیاته کړې ده چې دا الوتنې به نن یکشنبه بیرته پیل کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له نوریاس نوري نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی.
مچه تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په ابي کمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شویو کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي، خو د دغه پیښې په اړه افغان پوځي کارپوهان څه نظر لري؟
کومندو کتاب باید په هر ځای کې استعمال نشي، ډیر دقیق د یو کشفي دقیق راپور لمخې باید استعمال شي.
خبرونه کې د هلمند له والي سره هم مرکه لرو. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خزون وایي د خلیلزاد حادثه د سولې په تړاو مهمه دي او تازه ماموریت هم خوشبینی رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل یو نوي ماموریت د پیل په اړه لیکلي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي که څه هم رواني حادثه ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې دواړه خواوې دي له جګړې لاس واخلی او ژر دی یو تفاهم ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې وو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل نوي ماموریت د پیلېدو په اړه ویلي او د لا زیاتو پرمختګونو هیله یې کړې ده. که څه هم هغه د خپل دغه نوي ماموریت په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو افغان حکومت یې هرکلی کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند فریدون خزون د یک شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زلمی خلیلزاد هڅې د افغان سولې لپاره تر اوسه مثمرې او اغېزمنې وي، او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس د یو تازه هوډ اعلان کړی دی، دا زموږ دپاره د هرکلی وړ دی. او تمه مو دا ده چې هغه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد شروع کړي دي هم د سیمه ییز او نړیوال اجماع په تاثرت کې، او هم د دې لپاره چې
په خټه افغان دغه امریکایي چارواکي تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو له طالب استازو سره وو پړاو خبرې کړې دي چې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد دغه هیواد له خاورې د ترهګریزو بریدونو د نه کارونې او په دې برخه کې د تضمین د ورکړې په موضوعاتو راټولوي. ښاغلي خلیلزاد دغه ټویټ داسې مهال کړی چې هاخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم سبا امریکا ته ځي او د هغه هیواد له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او عمران خان به د سیمې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو هم امریکا ته د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکلي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو خبرې به تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه وي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه د زلمی خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي چې دا ځل ممکن خلیلزاد له طالبانو سره پر یو شمېر مهمو مواردو هوکړې ته ورسیږي.
دیتا ضرورت است چې په افغانستان کې جوړ راشي او نور امریکایانو هم دا حس کړی دی چې په افغانستان کې د جنگ د لارې کامیابي او کامرانی نشي راتللی، نو داسته ضرورت ده. زه خپله په دغه نسبت باندې یو اندازه امیدوار یم، ځکه چې طالبان هم دیته امیدواره دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته افغانان خپل مذاکرات آینده کوي، چې توافق د امریکایانو سره توافقنامه دوی امضا کړي، بیا خپل مذاکرات کوي، نو هغه مذاکرات به بیا د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه او سبب ګرځي. زه امیدوار یم.
خو دغه خوشبینی په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا یو غړي لینز ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر ادارې غږ کړی چې د طالبانو نامعقولې غوښتنې ونه مني. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده. د یادونې ده چې طالب استازي تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، هغه څه چې افغان حکومت پرې ټینګار لري، او معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیلزاد په نوي ماموریت کې به په دې اړه څه شامل وي او کنه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، و امریدل چې افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې په تړاو د نوي ماموریت له پیلېدونه د خلیلزاد هدف طالبانو سره تم پړاو خبرې دي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې له امریکا سره طالبانو پر ځینو مسایلو هوکړې ته رسیدلي او په دې پړاو خبرو کې به لاسلیک شي. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه ماموریت د پیلېدو د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلود او غواړي چې ځان د نظامي حالت نه د دې ځای نه وباسي، هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره. صرف یو امضا باید پاتې چې هغه به په آخري مرحله کې او شاید بایدایي چې امریکا او خلیلزاد مخکې ویلي وو چې هم وربند شي او هم د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل شي، نو پس له هغې چې هغه توافق ته ورسېدلی موږ به خپل موافقتونه امضا کړو در سره. نو زه فکر کوم چې په همدغه کې کله چې بیا د وزارت دفاع نوې خبره اورو او هغه وایي چې باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي، د امریکا نظامي وتل د افغانستان نه فوران دا شاید ډېر په ګټه د زمونږ او د افغانستان نه وي، تر څو موږ کاملا متيقن نه شو چې ټولې جالې د تروریستانو هلته تړل شوي یا تړل کېږي یا له منځه تللي یا د احتمالي بیا ژوندي کېدو احتمال نی رو پر بعد من په افغانستان کې پاتې شو. فکر کوم د دغه آینده احتیاط او نظریاتو د سوری لاندې خلیلزاد یو نوې اجنډا باندې باید کار کوي.
فکر کوي چې شاید اتم پړاو خبرو ته اشاره وي او ساد چې تر ډېره به پریکړه کوونکی وي؟ ولی
زه هم دغه فکر کوم چې یعنی دوی غواړي چې اول افغانستان سره کاتم پړاو شروع کیږي، دوی خبرې آغاز شي او تعهدات کنه واخلي چې د حکومت سره او قانون سره څه کوي، پس لږې به بیا دوی هغه نهایي کیږي او نړیوال په سطحه به فیصلې اعلانیږي.
یعنی فکر کوي هغه جنگ چې امریکا په 11 سپتمبر څو کاله مخکې پیل کړی و، یعنی تماشتا خوشبینی شته چې تر دې 11 سپتمبر را تمام کی؟ بلې،
زه فکر کوم چې دوی خو ویلي دي چې موږ تر اول د سپتمبر پورې توافقات باید نهایی شي د طالبانو سره او د افغانستان په ځای کې جنگیږي، نو وګورو دا عملا دې پورې اړه لري چې دا نوی سیز خپل خلیلزاد شروع کړي چې څه خبره راوباسي او څومره توافق سره لري او څومره د افغانستان حکومت سره د مخالفین دوی کولای شي چې نږدې کړي د آخري توافقات لپاره، او وی به هم دغه اتم پړاو او امید دی چې د انتخاباتو نه مخکې دا مسله چې هغه مغه سپتمبر 11 دی دغه نه مخکې.
د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان ورسره خبرې کولې، اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو وزارت په پنشیر ولایت کې د اوسپنې د کان سروې بشپړ کړه. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې دوی کابینې ته وړاندیز کړی چې د داوطلبۍ د پروسې د پیل لپاره د اوسپنې دغه کان د پانګونې د یوې سترې پروژې په حیث تایید کړي.
نو بنا موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته وړاندیز کړی دی، تر هم ورکړی ده ترڅو د اوسپنې مادن چې په پنشیر کې د دغه ساحه سترې سرمایه ګذاري په حیث باندې تایید کړي، ترڅو موږ د دې داوطلبۍ روند یا هغه پروسه پیل کړو. داوطلبۍ سره
نوموړي وویل چې په پنشیر ولایت کې د اوسپنې په دغه کان کې پانګونې لپاره بهرني پانګوالو هم لیوالتیا ښودلې ده. د دوی په وینا پنشیر له امنیتي پلوه ستونزې نه لري او ډیری پانګوال غواړي چې هلته پانګونه وکړي. افغانستان او ازبکستان د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې اړه د افغانستان له مالی وزارت څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه غونډه تیره ورځ د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی او د ازبکستان د صدراعظم د سلاکار په مشرۍ د ګډ بین الافغاني حکومتي کمیسیون له لوري د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په لا زیاتېدو او ودې او د ازبکستان څخه د افغانستان د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره د ترانزیتي خنډونو په لرې کولو موافقه شوې. د یادونې ده چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډ بین الحکومتي کمیسیون دویمه غونډه به په کابل کې جوړه شي، خو د دې غونډې وخت تروسه نه دی مشخص شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم اوریدلی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په بکمری ولسوالۍ کې د 15 وژل شویو کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي. د افغان کمانډو ځواکونه د تیرې دوشنبې په شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډو ځواکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپور له مخې عملیات ترسره کړي. د دې موضوع په اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي. همدا
افغان تازه تاسیس شوی او نوی په پښو درېدلی ځواک چې د ځینو په باور د ښوونې روزنې تجهیز او تجربې له مخې په سیمه کې ساری نه لري. د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو په اساس ځینې وخت دغه ځواک د دښمن په دام کې نښلي چې مرګ ژوبله هم. د دغو پیښو وروستۍ د بادغیس په اب کمري ولسوالۍ کې رامنځته سوې چې کمانډو ځواکونو ته پکې درنه مرجو بلاوختې. د افغانستان دفاع وزارت وایي ویان مرستیال ویان فواد امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیز او دقیقه څېړنه روانه ده.
بدون شکر عملیه که صورت میگیره و دو عمله چی و نظامیان چی چقدر غیر نظامیان تصور ورد میشه، ما او عملات مورد ارزیابی قرار میدیم و تحقیق میکنیم، خلاها نواقص را پیدا میکنیم و تا در آینده جلوگیری صورت بگیره از همچه رویدادها.
د تیر دوشنبه په شپه د بادغیس اب کمری نارامې ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره افغان کمانډو ځواکونه ولېږل شول چې د چارواکو په وینا په جګړه کې 15 کمانډویان ووژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډو ځواکونو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډو ځواکونو ته مرګ ژوبله وختې. که څه د پوځي اصرار د مخنیوي له ویرې دفاع وزارت د کمانډو ځواکونو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو دا محل د یو قلي اردو په کچه د دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري. یو سرتیری په درې کلو کې کرن ماموریت کې چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې ولري، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو روږدي نه وي، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته کمانډوي دنده ترسره کوي. که څه هم اوس مهال د جګړې دروند بار د افغان کمانډو ځواکونو په اوږو ده، خو د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک باید په هر ځای کې استعمال نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیر وایي چې له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته کمانډو ځواکونه جګړې ته ولېږل سي.
کوم
کروندو کې قطعات باید په هر ځای کې استعمال نشي، ډیر دقیق د یو کشپی دقیق راپور لمخې باید استعمال شي، د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي، هوایی او زمینی حمایت باید دوی وشي، باید لاره د ځمکې له لارې هم ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کامل دوی باید دوامداره توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدلو لامل د قومندې په کچه د کمزوري مدیریت او نه همغږي په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدنه دوستانو، اوس هم یوه نړیواله مسله د تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. لندن په فارس خلیج کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو لیږدونکو کښتۍ نیول کېدل غندلې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې، هم د اوس سره د پراګ له سټډیو ملګری دی. نوري صاحب، ستړي مشي، د دغه مسلې په اړه لندن تازه څه ویل دي؟
ملک اکرم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلی او ویلي دي چې دې بیړۍ د عمان په اوبو کې قانوني فعالیت کاوه چې د ایراني ځواکونو لخوا ونیول شوه. البته دا وروسته له هغې چې د ایران سپای پاسداران ځواک د تیلو د دې لیږدونکو بیړۍ د نیول کېدو ویډیویي تصویرونه خپاره کړل. په دې تصویرونو کې د ایران چټکې ځغستونکې کښتۍ ښکاري چې د تیلو د دې ټانکر سره خوا کې ځغلي، او ورپسې پوستړلي سرتېري د کښتۍ پر غولي له هلیکپټره ښکته کېږي. په هرمز تنګي او ورڅېرمو اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیز ترمنځ په تېره بیا د برېټانیا ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړې ته پورته کړې ده. ورسره دا اندېښنه هم زیاته شوې چې ممکن کړکېچ ډېر زیات شي او په نړۍ کې د تیلو بیې هم دغه او د بیړۍ چلونې بیمې هم ورسره لوړې شوې دي. د برېټانیا دفاع وزیر پرون د ایران لخوا د استینا امپیرو په نوم دغه کښتۍ البته په نوم د دې تیل لیږدونکو بیړۍ نیول دښمنانه عمل وباله، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت هم ویلي چې خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په دې اړه شدیده نهیلي ښودلې ده. د برېټانیا حکومت په تیرو 24 ساعتونو کې وروسته له هغې چې دا کښتۍ نیول کېږي د دې قضیې په اړه په لوړه کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړي. د لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت وویل تهران په خطرناک لار روان دی او په وړاندې د سنجول شوی خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته بیا هونټ وویل برېټانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړی دغه راز ټینګار وکړ چې د دې برېټانوي بیړۍ نیول د نړیوال قانون سره څرګند په ټکر کې دی. بلې اکرام صاحب،
ایران د خپل دغه تازه اقدام په اړه څه ویلي، څه دریځ لري د دې په اړه؟
لدی مخکې د رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له قوله ویلي چې ظریف د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت ویلي چې برېټانوي بیړۍ چې ایران ادا کوي نړیوال قانون مات کړی دی، باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تیره شي. له بلې خوا د ایران ویلي د نیول شوې برېټانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت هم ډیر ښه دی. دا خبره د هورمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر کړی ده. د ایران دولتي تلویزیون د هغه له قوله ویلي چې ټوله 23 عمله مسونه ده، خو د چارواکي نه دي ویلي چې د دې کښتۍ دغه عمله چیرې انتقال شوې. البته اکرام صاحب، د یادونې وړ بولو چې تهران دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې برېټانیا په جبل الطارق کې څو اونۍ مخکې د ایران د تیلو یوه لیږدول د تیلو لیږدونکو یوه کښتۍ نیولې او تر اوسه پورې له ځان سره ساتلې ده.
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، نوریاس نوری چې د تهران او لندن ترمنځ دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر یې د ترینګلو اړیکو په اړه راپور ورکاوه. بیرته راګرځو افغانستان ته، ورځو غزنی ته. د غزنی ملکی شفخانه چې د غزنی د ټولو ولسوالیو تر څنګ د میدان وردګو، روزګان، پکتیکا او زابل ولایتونو د ناروغانو سره سره پکې د جګړې د نظامي ټپیانو تداوی هم کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي تازه وایي چې په دغه ځای کې باید د ملکي او نظامي ناروغانو لپاره شفخانه بیل شي. لسیمی حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
غزنی په ملکي شفخانه کې ځینې ناروغان او له هغې سره راغلي پایوازان په دغه ځای کې د ملکي او نظامي ناروغانو د درملنې د بیلوالي غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ځای کې د جګړو له امله ډیری وخت امنیتي کسان ټپیانېږي چې وروسته یې درملنه په دغه ملکي شفخانه کې کیږي. هغې زیاتوي کله چې د امنیتي سرتیرو ټپیان دغه شفخانې ته راوړل شي، نو بیا د ملکي ناروغانو په وړاندې ټول روغتیایي خدمتونه درول کیږي.
شفخانه خدای شو سره بل چې دا نور راباسي هغه نه باسي، هغه داخل ته بیا یې نور راتي کښي که بعد یې هغه به پراته هلته دولتیان چې راشي دا نور دغه کوي هغه دولتیانو تداوي کوي. و
که جلاس ښه به وي چې د نظامیان ځان ته وي او د ملکیان ځان ته وي، سبا کومه چاودنه رامه دغه کوي خو د وطن وینه چې حالات یې خراب دي، ګډوډ دي، که چېرته جلاس ډېر خوند به وکړي او ښه کار دی.
د غزنی ملکي شفخانه چې د غزنی د ټولو ولسوالیو تر څنګ د میدان وردګو، روزګان، پکتیکا او زابل د افغانو سره سره د جګړې د نظامي ټپیانو تدم پکې کیږي، نو ځینې مدني فعالان هم د دغه شپخانې د بیلوالي غوښتنه کوي. حسن جلال ځای وایي که سره جلاسي ګټه به یې دا وي چې نظامي ډاکټران به د نظامیانو او ملکي ډاکټران به د ملکي خلکو درملنه په ښه توګه وکړي.
نظامي ډاکټران کې وي هغوی په نظامي فیلډ کې به خپل مریضانو ته به ښه رسیدګي کوي چې دوی هغه حالت ښه درک کولی شي، نو هغوی ته به ښه خدمات وړاندې کولی شي. ملکي ډاکټران چې دي هغوی خپل کټګوري خلکو ته به ښه خدمات وړاندې کولی شي.
انور اندړ هم وایي که دغه شپخانې جلاسي هم به د ملکیانو او هم به د نظامیانو لپاره سانتیاوي رامنځته سي.
ډیری وخت ملکیان مریضان وي او هم نظامیان راوړي، نو په دې وخت کې ملکیانو ته ډېره توجه نه وي، ځکه چې هغه کسان یا مینوالي وي یا په جنګ کې زخمیان شوي وي. نظامي او ملکي ځان ته سي، نو به هم د ملکیانو لپاره سهولت وي او هم به د نظامیانو لپاره.
دا چې پر دغه شپخانه باندې تر ټاکلي ګراف زیاته ګڼه ګوڼه او د زیاتو خلکو درملنه پکې کیږي، نو د شپخانې رئیس باز محمد همت هم د خلکو دغه غوښتنې پر ځای بولي او وایي په وار وار یې دغه غوښتنه له خپلو مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د خلکو دا غوښتنې حقیقت لري او دا بالکل درست دي. دا زموږ لپاره هم یو غټ چیلنج او چالش ده. دا موضوع موږ په وارو وارو باندې د خپل مسؤلینو سره مطرح کړی ده چې که چېرته وکولی سي د نظامي مراجعینو لپاره ځان ته یوه نظامي شفخانه جوړه سي د ولایت په سطحه باندې. اوس هم دا موضوع موږ پیشنهاد کړی ده، نو وګورو څنګه کېدل.
دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت خلک د غزنی ملکي شفخانې له ناسمو خدمتونو څخه سر ټکوي، چې یو لامل یې هم د ناروغانو زیاته ګڼه ګوڼه او په شفخانه کې د ملکي او نظامي ناروغانو ټپیانو په یو ځای درملنه بلل کیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په مارجي ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پرمختګ کړی. د دې ولایت له والي محمد یاسین سره زموږ همکار الیاس دایي په یو ځانګړي مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې په مارجه کې عملیات پیل کړي. په داسې حال کې چې د نادلي او ناوې پر امنیتي کمربندونو هر شپه بریدونه کیږي، نو د مارجي عملیات به پر امنیت مثبت اغېز وکړي؟
منګه دا یو نیم دوه کال شاوخوا کې، بیا خاصتا دا یو کال اخر کې، منګه د جنگ تکتیک ته تغیر ورکو. بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په خارج کې هم په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړل. چې منګه کله ناو او نادلی او باباجی او لویا مانده او تر مالګیره پورې دا ساحې د دشمن نم پاکې کړلې. دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځان ته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړ د مارجه کې دوی مخفي ځان ته د خلکو په کورونو او د دوکانونو او بازار کې ځان ته مرکزونه جوړ کړ. دا غیز نه چریکي حمله او غلچکی حمله کولې او خلکو ته تکلیف او مشکلات پیښ کول. ماینونه او د ماینونو کارخانه او بمونو کارخانه جوړ کړي، او حتی د خارجي تورستان القاعده او نور راغلی و چې هلمند او د مارجې ولس ټولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطې چې د دشمن سره دی هغه به ورو ورو د دشمن د ولکې نه وباسو، د تیر تر څنګ چې د وباسو تر هغې پورې چې هغه پلانونه زمونږ تکمیلیږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلي او ناواو خپله په مارجه کې په تکلیف کړي په دغه اهدافو باندې عملیات کړو، د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو.
وړاندې تر دې په نادلي کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیول چې ټولې سیمې ته سپېس وي، دا به هم ماغس عملیات وي یا د ټولې مرجې د نیول لپاره عملیات وي او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات وي یا مثلا د ځینو لارو تکول لپاره عملیات وي؟
اوسنی عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و، د تملمیر چې تشکیل کې تغییر راغلی چې تاسو د عملیات پیل کړی دي، د بهر نه یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه اضافي سرتیر راغلي دي، د هلمند سرتیر کوي څه ډول مسله ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي، هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل ترته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. درنو دوستانو، اوس هم نوریاس نوری راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، له هغې نه وروسته نور بس یو نیزه خپرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې ته د نوي سفر د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. ښاغلي خلیلزاد چې تر اوسه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وزلي خبرې کړي، دغه خبره تېره ورځ په یوه ټویټر کې کړي. هغه یوازې دومره ویلي چې دغه نوی سفر بیا د نوی ماموریت د پرمختګ په هیله پیلوي، خو په دې اړه چې کله پیلوي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیاتو وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولي دي. پاکستان پولیس وایي حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړي، وروسته د روغتون په دروازه کې چې ټپیان لیږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان چې 4 پولیس دي وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي. دغه راز روغتیایي چارواکو ویلي چې د دې ویرې شته چې د وژل شوو کسانو شمېر به له دې زیات شي. ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 30 عمله مسؤونه او روغتیایي وضعیت یې ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کاو. او لږ تر لږه 2 لویدیځو هوایي شرکتونو د بریتانیا بریټش ایرویز او د جرمني لوفتانزا د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له کبله پرون د مصر پلازمېنې قاهرې ته الوتنې وځنډولې.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت یا نوربستې خبرونې ته هرکلی کوم. د رسنیو فعالیت، د رسنیو ازادي او په برخه کې شته لاسترونې د تیر 13 کلونو تر ټولو مهمې لاسترونې ګڼل کیږي، او د رسنیو ازادي او موثر فعالیت د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د خلکو د آگاهي کچه لوړه شي او د خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره غږ پورته کړي. خو د نورو برخو په څیر رسنۍ او د رسنیو کارکوونکي هم په تیرو کلونو کې له ګواښونو او قربانیو په امن کې نه وو، او اوس چې په افغانستان کې یو ځل بیا یو بل سیاسي پړاو یعنی د سولې، ډیالوګ او مذاکرات روان دي، د رسنیو ازادي او فعالیت یو ځل بیا له سرمخنی. برای بحث بیشتر روی چگونگی حفظ و رشد دستاوردها در بخش رسانه ها و تهدیدهایی که از ناحیه جنگ جاری و مذاکرات صلح به دستاوردهای رسانه‌ای و آزادی بیان متوجه است، خانم شگوفه صدیقی مسئول یکی از رسانه های خصوصی افغانستان را با خود داریم و بحث بیشتر را با آنها دنبال میکنیم. به بحث خوش آمدید خانم صدیقی.
سلام، وقت شما بخیر و وقت شنونده های عزیز بخیر باشه و تشکر از اینکه شما دعوت کردین به برنامه.
بسیار زیاد تشکر. از فعالیت رسانه آغاز میکنیم، شما چقدر تجربه پیشرفت را در رسانه خود مقایسه با 18 سال گذشته؟ که 18 سال گذشته شما تعداد اندکی از رسانه ملی بود داشتیم، اما بعد از او که رسانه خصوصی پا به عرصه فعالیت گذاشت، تا به حال ما تا کجای کار آمدیم و حضور خانم ها در رسانه را چگونه میبینید؟
تشکر. اگر ما از سالهای ای آغاز کنیم که حکومت موقت آقای کرزی روی کار آمد و تا به حال ما صحبت کنیم، دستاورد به مرور زمان هر قدری که ما سپری کردیم سالها را و مجادله کردن رسانه ها و همکاران رسانه‌ای، خوشبختانه ما امروز شاهد حضور خوب از رسانه ها هستیم در افغانستان و تنها بس اینجا هست رسانه ها در کل اگر نمیتونیم بگوییم، از خانم هایی که با شما معلوم است در جامعه سنتی اونا پا میگذارن و میان کار میکنن در کشور همچو افغانستان که با مشکلات خانواده مواجه هستن، تنها خانواده نی بلکه مردم مواجه هستن، اونا این راه ها را سپری کردن و امروز شاید حضور بیشتر خانم ها هستیم در رسانه ها که کار میکنن و فعالیت نشان میتن. و شما معلوم از زمانی که یک دختر خانم بعد از دوری طالبا که دوری سیوی طالبا گذشت، زمان خواستن که ژورنالیسم بخوانند، پانزده ژورنالیسم، بیشتر مردم ما به این باور بودن که پانزده ژورنالیسم یک یا خود ژورنالیسم یک مسلک مردانه هست، نه ای که زنها کار کنن. اما خوشبختانه امروز حضور بیشتر خانم‌ها را داریم. خانم‌های ما ثابت ساختن که مسلک ژورنالیسم فقط بر خانمان، فقط بر آقایان نیست، بلکه بر خانم‌ها همچنان هست. حضور خانم‌ها بیشتر شده در رسانه‌ها.
خب با توجه به رشد به حضور خانم‌ها در فعالیت رسانه‌ای، خب ما شما حتی رسانه‌ای را داریم که از سوی خانم‌ها مدیریت میشه. بگونی مثال تلویزیون زن که شما مسئولیت را به عهده دارین، جایگاه از این رسانه‌ها در بین مردم چگونه است؟ ما استقبال مردم از این رسانه‌ها و با توجه به نقش شما در روشنگری و یا هم آگاهی به مردم چقدر مؤثر ثابت شده؟
تلویزیون زن، قسمی که شما یادآور شدین، ما هم تاکیدم بر این بود که حضور زنها بیشتر شده در رسانه. یکی از مفکوره هایی که بیشتر ما بر هزی فکر میکردیم که بتانیم یک زمینی خوب بهتر کاری بر خانوما ایجاد کنیم، در عرصه رسانه ما تلویزیون زن ایجاد کردیم. تلویزیون زن در سال 2017 کار خود شروع کرد، در حال مشکلات وجود داشت، بیشتر با دیدگاه های مردم که حتی زمانی که ما برشان میگفتیم که رسانه به نام زن ایجاد شده و یا از تلویزیون زن هستن، همکاران ما بیشتر خودشان شکایت میکردن که ما زمانی که میگیم از تلویزیون زن هستیم یک نحوه تمسخر میکردن، گویا چرا رسانه زن وقتی که ایجاد رسانه مرد ایجاد نشده. خب طبعا اینجا
میپرسم، چون خب اگه با مدرت یک انتقاد که همیشه صورت از ایگ است که همه کارا مردان است و حتی در مذاکرات صلح هم اگر ما بحث میکنیم بالای از میگن که بیشتر تاکید بالای زنان، خصوصا یک مورد را که در دوره اخیر مذاکرات بین المللی ما داشتیم که یک خواست طالبایی بوده که مو صنفای درسی دخترها و پسرها جدا شوه. خب هرگاه انتقاد در برابر این صورت میگیره، یک دیدگاهی یام است که چرا تلویزیون زن؟
بله، تلویزیون زن با شما معلوم از جامعه سنتی، مردم ها بیشتر دیدگاه سنتی دارن، اونا زمانی که بحث از زن میشه چرا باید بیان واکنش نشان بدن، این یک چیز عام هست. وقتی که ما نهادهایی داریم که بیشتر بر در رأس خود آقایان هست، پس چرا یک زن نمیتونه در رأس قرار داشته باشه؟ پس چرا یک رسانه نباید چه باید نباشه که باید بنام زن باشه؟ ما هم کوشش کردیم که یک چیز متفاوت ایجاد کنیم، یک زمینی خوبه بر خانم ها زمینی کار ایجاد کنیم. با شما معلوم است که زمانی که محصلین ما فارغ می شدن از دانشگاه کابل، اونا می گفتن که در هر رسانه‌ای که ما پیشنهاد می کنیم، پیشنهاد کار بر ما کار داده شود، اونا یکی از شرایطشان این هست که تجربه کاری داشته باشن. تا زمانی که کس یک جای کار نکنه چطور میتونه تجربه کاری داشته باشه؟ از همین خاطر تلویزیون زن ایجاد شد که بتونیم خانما را ما جذب بکنیم که اگر اونا فقط درس خواندن ما همراهشون عملا کار میکردیم، تا زمانی که اینا پروفشنال یا به تمام کارهای تکنیکی رسانه بلد میشدن بعد از وارد صحنه میشن در کار. بیشتر تاکید ما این بود که بتونیم امی خانم‌ها را ما جذب کنیم، نه خانم‌هایی که تجربه بیشتر دارن در رسانه، و فقط اکتفا به تلویزیون زن نکردیم. بیشتر پیشنهاد بود که یک زمینه آموزشی را ایجاد کنیم بر خانم‌ها، که خوشبختانه امروز آکادمی زن هم ایجاد کردیم که دخترهایی که مسلکی هستن و یا از ژورنالیسم فارغ شدن کار نکردن میتونن سیما اینجا میان با ما آموزش میبینن، امر ما بعد از او میان وارد رسانه میشن، حتی ما کسایی را آموزش دادیم که در رسانه دیگه کار میکنن. از خوشبینی ها بیشتر وجود داره، مبارزه جریان داره، ما مبارزه میکنیم، هیچ مشکل نیست و دیدگاه هم تغییر کرده است.
بله. خب شما از زمینه سازی به خاطر آموزش کار گفتین که بیشتری زمینه ها کمتر بوده. بازار کار چگونه است به خاطر جذب خانم ها به کار رسانه‌ای و در چون ما شما تنها در رسانه ها کار نمی‌کنیم، بخش رسانه‌ای را ما شما در نهادهای دولتی هم داریم که بخشای به خاطر رسانه است که باید در روبش فعال باشن. بازار کار چگونه است؟ آیا جذب کارمند زن در بخش رسانه‌ای بیشتر است و یا هنوز هم کسایی که شما آموزش میتونن دوباره میرن به خانه میشینن؟ چون بیشتر بخش ما داشتیم وقت خانم ها میرن کارآموزی میکنن، وقت تعلیم و تحصیل پرسون، اما در نهایت اونا دوباره برمیگردن به خانواده و خانه نشین میشن.
زمینه کار بر خانم ها خوب هست، زمینه کار هست، اما طبق معمول که بیشتر از طریق واسطه وارد وظیفه میشن و اکادمی زنم که ایجاد شد ما 60 دختر خانم ترن دادیم و هدف اصلی ما این بود که دختر خانم ها باید با رسانه کار کنن.
بله.
و خود زن تیوی تلویزیون زن این خانم ها تعداد خودشان جذب میکنن و با بعضی از رسانه های دیگر که ما در ارتباط هستیم اینا رو معرفی میکنیم به رسانه های دیگر، باید این خانم ها بیکار نمانن چون اینا خودشان 4 سال درس خواندن و سیما انجام دادن، باید اینا شامل وظیفه شون. بیشتر تاکید ما این بوده، اما یک چیز باید ما فراموش نکرد که در دوره حکومت کنونی خوشبختانه فضای کاری بیشتر ایجاد شد بر خانم ها و خانم ها بیشتر تشویق شدن هزی که بیاین از خانه بیرون کار کنن، فعالیت نشان بدن، دستاوردهای خوب داشته باشن، که از جمله خانم هایی هستن که در رس در نهادهای دولتی کار میکنن، در بخش های مطبوعاتی نهادهای دولتی کار میکنن، هم رسان در رسانه ها کار میکنن.
بسیار تشکر. خب به دوباره برمیگردیم که شرایط بالای فضای کاری بحث کنیم برای خانم ها. من شماره تماس برنامه را به شنونده میگم، اینا میتونن با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالایشان را مطرح کنن. شماره تماس است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پختو هم وایم کولشی لدی شمیره چخ استفاده خپلی پختنی زموږ د خبرونه لملمنی څخه مطرح کړی 0999 40 45 40. بل شمیره ده 0902 25 50. بله، یک شنونده داریم، میشنم اینا از کجا هستن و از کجا تماس گرفتن و نامشون چیست. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم کاری صاحب میربانی. بله
تشکر مسلینا سلام سلامون اتاس سلام علیکم حضر دیر اجا تولو کارکون کاریدون سلمانی سلام
علیکم سلام کاری صاحب میربانی.
تشکر واقعا جره شموز متاثر ده د خوارت ته معلومه ده چې رسنۍ یو به طرف کشر او خادم کشر ده چې د فلیوس کلونه کیږي چې افغانستان ته انقلاب راغلی دی، خلکو له دغه رسنۍ څخه پد کړی ده، یو خلکو ته آگاهی ورکړي خصوصا په یاتلو کلو کې رسنۍ خدمتونه چې رسنۍ کړی دي اگر کوم چې کشر باندې کړی د خلکو د آگاهی په خدا وسنی غواسمه چې متوجی دي دا خدا چې خپل کار دی ملت دې خبر وسور لري تاسو مې منوسه مې منې سم پښتنه دا ده تجارت رسنۍ وایي چې موږ د پیسو په مقابل کې د اعلانونو خبرو چکر نه کوي چې دې ته نه امني متوجی ده دا یو خطرناک تجارت دی چې کله دغه تجارت څخه خلاص واخلي نو څنګه به وي؟
ډېر څه زیاته مننه قاري صاحب اتمن به ستاسو پوښتنې ته انشاءالله جواب ورکړي میلمه تاسو نه مننه قاري صاحب پښتون د جوزجان ولایت څخه بله میمون شنوندې بعدي داریم سلام علیکم بله اگر لطف کنین رادیو را کنار بگذارین و صدای ما را از تلفن بشنوین چون صدای شما بر ما درست نمیاد سلام علیکم بفرمایید بله بله سلام
بله سلام علیکم آقای عرض و سلام خود با شما به مهمان محترم شما تقدیم
می‌دارم
از ولایت بازی بالا مرغا به تماشا
بله بفرمایید
یک نظرم دارم سوالم دارم از مهمان محترم شما در می هست که به افغانستان مشکلات خوب با اوج خورشی در آدم به تمام عرصه هایی که کار میکنه خامخواه یک مشکلاتی هست یاد نمان محترم شما سوال می هست که همی اینا میگن که همی خانوما بدون وسیله و واسطه کار با همی یکتی که 10 سال 12 سال یا 16 سال تحصیل میکنه ولی کارم آخر با وسیله و واسطه پیدا شده اگر نباشه بزو کار پیدا نمیشه یه خیلی مایوس نمیکنه این که زیادتر خانوم ها که مثلا اینا درس خوندن اگر واسطه نباشه بلای قطع از اینا بز اینا کار پیدا نمیشه واسطه هم اگه نباشه اینا بیکار نمیمانه اینا مایوس نمیشه با این درمی دیگه خانوم ها که از این بعد میخواین درمیدن برمی مثلا که خود برسانه به زی حسابا اونا مایوس نمیشن که دیگه با این درمیدن بگه اگه ما درس بخونه با من کار
بله سوال شما را گرفتیم اکنون شما من برنامه جواب میتن بسیار تشکر از تماس شما بله تماس بعدی داریم میشتم کی هستن و از کجا تماس شدن بله سلام علیکم
سلام علیکم
علیکم سلام بله میره بانی اوکی لکم از خماری کنی ولی نومت سنی
احسان لاز زبال آلت شرطفا
بله میره بانی احسان لارور احسان الله بله احسان الله بله میره بانی وقت از منگه غیب تلیفون چخه که واو رئیزه که راڈیو به منگه مشکلی جاده بله میره بانی بله احسان الله روز مغا گوری میره بانی اوکی بله متاسفانه تماس احسان الله از زابل قطع شد خب میریم به ایدو شنونده قاری صاحب پشتون از جوجان سوال داشتن اینا گفتن که تهدید اینا ظاهر نشارشان با ما تهدید با ما اعلامی طالبا بود که اینا رسانه را تهدید کرده بودن که از اعلان برخی از رسانه که به نظر از اونها اساس بود برشان گفته بودن که اینا خودداری کنن و رسانه ها را مورد تهدید اون قرار داده بودن خب اینا میگن که آیا ای بهتر نیست که از هم شو اعلانات جلوگیری شود تا تهدید به کار خبرنگاری و رسانه ها متوجه نباشه با توجه البته باید در نظر بگیریم که بعضی از رسانه ها فقط آیدشان امی اعلانات است دقیقا
در جواب در مقابل سوال برادر ما میتونیم بگیم که یک موضوع هست تهدیدات وجود داره
بله
اما رسانه یک رسانه ها که هستن نهاد بی‌طرف هستن ما فقط صدای مردم به حکومت از حکومت بر مردم و همچنان کسی یک پل ارتباطی هستیم
درست
و ما ارتباط نمیگیره که کی چی میشه فقط حفظ منافع ملی حق ما هست که ما باید در نظر بگیریم و در کنار هزو رسانه یک نهاد بی‌طرف هست و شاید ای که طالبا خودشان تهدید کردن و رسانه ها را یک موضوع هست موضوع اعلانات یک بعض مشکلات یا مشکلات داشت از این خاطر طالبا خواستن که تهدید کنن و اعلانات بسیار مهم است چرا یکی از بودجه که یک رسانه میتونه بس بیاره از اعلانات هست اما این تهدیدها وجود داره با جناب رئیس جمهور و از ماهان دوم اینا صحبت شد روی موضوعات همچنان در نشست بین الافغانی که در دوحه صورت گرفت بعضی از مسئولین رسانه ها و هم قسم آقای توحیدی اینا در خود اصل بس اصلا که مطرح از رسانه ها نشد در پشت صحنه است بس اینا باز این موضوع را مطرح کردن میتونیم بگویم که ما بی‌طرف هستیم یک نهاد بی‌طرف فقط رسانه میتونه صدای مردم باشه
درست خب با این تهدید رسانه ها بعدن برمیگردیم و مشکلات کنار رو برستن به سوال شنونده ما از زابل خب از بله از بالا مرغاب ولسوالی بالا مرغاب میم که اونا گفتن که شما اشاره کردین به اینکه بعد از اینکه مثلا کار پیدا نمیشه و مسئله واسطه و رابطه به میان میاد به خاطر کاریابی. خب اینا میگن که بعد این تعلیم و تحصیل را که دختر خانم ها می داشته باشن و تجربه می داشته باشن اگر با فرصت های کاری برشان فراهم نمیشه فکر نمیکنه که اینا مایوس میشن و مجبور بمیشن که خانه بنشینن؟
دقیقاً ما شاید منظورم در کل هی نبود که بیشتر واسطه رول داره در افغانستان، استعدادهای هم هستن بدون واسطه وارد وظیفه میشن یا شامل وظیفه میشن. اگر واسطه در نظر گرفته شود بسیار اندک هست. در کل ما نمیتونیم بگیم که واسطه هست. ما دختر خانمایی داریم که از استعداد خودشون رفتن وظیفه گرفتن و حال کار میکنن در هر چی، اگر نهاد دولتی هست چی اگر شخصی هست. و مسئله واسطه حتما یک چیز واضح هست که در بعض موارد ای محترم میشه که باید از شناخت از کدام طریق وارد امور رسانه میشی، یک پل ارتباطی عادی که مثلا با شخص مقابل یا یک فردی رو خود میشناسی که سی وی روان میکنی بعد از اون ای که باید از امتحان از او بگذری، ای کار خود اون نفر است، استعداد خودش است که باید و شامل وظیفه شه.
خب همین چه قدر می زمینه مساعد است؟ چون شما بیشتر اشاره کردین که مشکلات متاسفانه وجود داره در بخش کاری، آیا می استخدام به گونه عادی صورت میگیره و یا هنوز هم ما با مشکلات روبرو هستیم؟ چون یکی از انگیزهایی که شما گفتین که رسانه را به خاطر خانم ها ایجاد کرده این همین بوده که زمینه کاری فراهم شه و مهارت های اونها را بلند برین.
بله، در این قسمت میتونم بگویم که در نهادهای دولتی که هست تا جایی که ما آگاهی داریم و از دیگران مشنویم واسطه بیشتر رول خود باز میکنه، اما در رسانه‌های خصوصی بیشتر فوکس مسئولین رسانه‌ها، کارمندایی که در رس رسانه هستن، اونا تاکیدشون بر این است که کسی را وارد شامل کار کنن که اونا استعداد داشته باشن.
خب ظرفیت‌ها رو چگونه می‌بینین در رسانه خصوصی؟ شما باید رسانه خصوصی اشاره کردین گفتیم که اینجا واسطه بیشتر کارایی نداره. ظرفیت چقدر شکل گرفته در رسانه ها و چقدر ما توانستیم به خودکفایی برسیم در بخش فعالیت رسانه؟
در قسمت ظرفیت سازی اینا نهادهایی هستن، تنها تلویزیون زن نیست که کار میکنه بر خانم ها و ظرفیت سازی میکنه خانمایی که فارغ میشن یا بالای زینا کار میکنن. دیگه نهادهای به نام زن همچنان هستن که کار میکنن بر زنا و روی ازی که بتونن توانایی های خانم ها را بالا ببرن و تا به حال موفق هم بودن نسبت به گذشته که یک خانم نمیتونست راحت بیاید یک برنامه بشینه یا برنامه را پرزنت کنه یا مثلا برنامه را به راحتی پیش ببره. و امروز ما شاهد هزی هستیم که دختر خانمایی داریم بسیار از توانایی بالا برخوردار هستن و میآیند راحت‌تر بعد از اینکه سپری میکنن انترویو را شامل کار میشن و برنامه خود پیش میبرن.
خب شرایط اگر فضا را امید در کشور فکر کنیم، یکی داخل دفتر کار داخل دفتر است و یکی هم فضای عمومی وضعیت در کشور است، کارمندان شما با چی مشکلات روبرو میشن بیشتر دخترها وقتی برمیگردن به جامعه؟ چون ما شما یک جامعه از یک سو جامعه سنتی هستیم، از دیگر سو جنگ جریان داره و از دیگر طرف ما شما با مشکلات متعدد در جامعه روبرو هستیم.
دقیقاً. خب یک موضوعی که وقتی که ما کار شروع کردیم همین موضوع انتخابات که بود، باید تانا وقتای شب باید دفتر می بودی باید کار میکردی.
درست.
اما اگر یک نهاده که مثلا آقایان هستن راحت تر فامیلاشون مشکل ندارن، اونا میتونن تانا وقت کار کنن.
ده.
تلویزیون زن یکی از چالشاشون این بود که زمانی که من می بودم در دفتر و کارمندار وادار می ساختم که باید با ما باشین کار کنیم، نمیشه کار کنار بگذاریم و بریم، خانوادهشون تماس می گرفتن که الان وقت شده از 5 تیر از یا از 6 تیر باید دختره ما بیاین خانه، ما مشکلات داریم، از بیشتر از لحاظ امنیت اینا نگرانی داشتن و چالش ها بیشتر وجود داره بر خانم ها که در بیرون کار میکنن. تنها امی حاصل چالش یا پرابلم که شروع میشه از خانواده ما هست، کسی که شاید اونا مقصر هم نباشن به دلیل هزی که همیت بیشتر نیست بر خانم ها در افغانستان، خانم ها بیشتر با مشکلات مواجه میشن، نگرانی خانواده هم دهمی هست، از این خاطر خانواده دخترشون اجازه نمیدن که از این 4 یا 5 که بگذره اینا بیرون از خانه باشن. بعضی همکارا بسون شکایت میکردن که ما میریم بیرون، کامرمان ما که هستن خانما هستن،
درست.
فقط گزارشگر ما و کامرمان خانمی که هستن اونا که میرفتن به کاور گزارش میآمدن قضا میکردن. بسنا بسون میگفتم که مشکل نیست، خیر حل میشه، بیاین شما مبارزه کنین تا یک زمینی خوب باشه و به خانمای دیگه که اونا راحت باشن.
اگر مورد رو شما داشتیم که به علت این مشکلات کدام خانم وظیفه را ترک کرده باشه؟
سر یک همکار ما هستن، بیشتر سرشان فشار آمد که باید فامیلشان که باید دیگه نیایه. پس ما امر پدرشان تماس گرفتم و امر مادرشان، برای از اینا گفتم یک راحتی برای خانواده بیشتر وجود داره که من خودم یک خانم هستم، در رس هستم، اونا بیشتر اعتماد میکنن. از این خاطر ما راحت امرشان صحبت میکردم که هیچ مشکل نیست اگر دخترت کار کنه با ما. اینا تشریحات و یا دلایل خود برشان داشتیم. بعد از یک مدت یک چند ماهی که دختر خانم نامد، برای دوباره آمد کار خوشبختانه شروع کرد با ما، حالا راحت کار میکنه. دختری که بسیار فعال در کنار خودشان گزارشگر هستن و کامرمانی تمام امو مراحل گزارش را که تعیین میکنن خودش به تنهایی پیش میبره.
خب اگر بالای صحبت کنیم که چقدر امیدواری وجود داره، یا شما تغییر احساس میکنین، یا ما یک نواخ روان هستیم به اون وضعیتی که متاسفانه سال گذشته به ایسو حاکم است، کدام تغییر را میبینین به خاطر مسئول شدن فضای کاری، به خاطر مسئول، به خاطر بهبود شرایط در جامعه، به خاطر دید مردم در برابر خانم ها، و یا دید همچنان امو شکل سنتیش را داره و شرایط هم چون دشوار است؟
دلایل هزی که امروز بر مردم ما عام شده، کار در رسانه، کار یک خانم در رسانه، حضور بیشتر خانم ها بودن.
درست.
اگر خانم ها یعنی حاضر نمیشدن در رسانه کار کنن، بازم با مشکلات بودن. حالا با وجود که هر قدر مشکلات هست، اینا با مشکلات مجادله میکنن، میان کار میکنن، حالا بر مردم ها عادی شده، عام شده که یک دختر خانم میاد در رسانه کار میکنه، یک بس عادی هست. وقتی که برشان میگن فلانی کار میکنه در رسانه، میگه چی عادی است، همه دخترها کار میکنن. من فکر میکنم این که دیدگاه مردم تغییر کرده در مقابل از این که خانمی که میاد در رسانه کار میکنه، این جای خوشی هست، یکی از دستاوردهای ما هست که ما راحت تر میایم کار میکنیم، چون تانستیم دیدگاه از فامیل گرفته، از بیرون گرفته، حد ما تغییر بدیم. و در قسمت ای که باید دیگه هم یعنی از لحاظ اهمیت اگر قرار شود بر خانم ها بیشتر مساعد شود فضای امن، من مطمئن هستم که بیشتر خانم ها حضور خواهند پیدا کرد در رسانه ها و نهادهای. میشه اینجا تشکری کنم از نهادهایی که به نام زن کار میکنن، بیشتر تاکید بر ازی داشتن که بتانن دختر خانم ها را اونا آموزش دادن یا به یک نحوه خواستن که خانم ما را بیارن در رسانه ها کار کنن، حضورشان باید بیشتر باشه، اونا بیشتر کار کردن و این جای خوشی هست.
خب بالا از اگر صحبت کنیم که امی نشرات شما چقدر تاثیرگذار بوده در خانواده ها، در بین خانواده ها پیام شما چقدر به روشنی از سوی خانواده ها گرفته شده به خاطر بهبود وضعیت زنان که حالا در خانه هستن، کسایی که از سواد محروم هستن و از تعلیم و تحصیل، فضای تعلیم و تحصیل، به خاطر بهبود وضعیت زندگی از اونا، از کار خانه گرفته تا عطا رسیدگی به فرزندانشان و برخورد در خانواده و ای که اینا بتونن از اون مشکلات خانوادگی که هستن بیرون بیان، خودشان را نجات بدن.
تلویزیون زن زمانی که ایجاد شد بیشتر تاکید ما بر این هست که ما بتانیم یک برنامه خوب بر خانم‌ها داشته باشیم. در کل البته مختص بر خانم‌ها نیست، برنامه ما هم هست، اما بیشتر تاکید ما بر این بوده که مهمانای ما را ما در برنامه خانم‌ها داشته باشیم، خانمایی که دستاورد داشتن. بر شما معلوم هست که رسانه‌ای هستن همیشه کلیشه‌ای شده یا تکرار شده، از یک دو یا چند خانمی که در رس قرار داره همیشه او را دعوت کردن در برنامه، همیشه اونا حضور پیدا کردن، هیچگاه یک خانمی را دعوت نکردن که دستاوردهای بیشتر داشته و کارهای بیشتر انجام داده، فقط چیری رسانه‌ای نداشته. و ما بیشتر سر او خانم ما می‌خوایم که او خانمایی را همیشه دعوت می‌کنیم در برنامه ما که بتونیم از یک افغانی یا ده افغانی اینا که کار خودش رو کردن خودکفا شدن و اگر تجارت دارن، اگر مثلا صنفایی را ایجاد کردن به خاطر درس و هر وظیفه‌ای که دارن، یک الگو باشن بر خانمای دیگه.
درست.
برنامه صبحگاهی ما که هست، دوستات لایف هست، خانم ها دعوت میشن، اونا میاین از این که چگونه آمدن به یک مقام رسیدن اینا میگن و بیشتر تاکیدشون بر این است که خانمایی که در خانه هستن اونا را تشویق کنن که شما همچنان میتونین که کار کنین، میتونین خودکفا باشین، میتونین یک فردی باشین که نفقه آور خانواده تون باشین. و برنامه‌ای داریم به نام عدالت برای زنها که ما رسانه ها تا زمانی که یک موضوع داغ نشه، یک سر یک خانم یا خانم به یک مشکل بسیار بزرگ مواجه نشه، ایره به تصویر نمیکشن. همیشه کوشش میکنن که یک موضوع داغ شد ایره به تصویر میکشن. ما قسمی کار نمیکنیم. در کنار اینکه مشکلات زنان را میاریم ما به تصویر میکشیم، ما میایم دستاوردهای مثبت زنان را به تصویر میکشیم که خانم ها اینی کارا را، اینی دستاوردها را همچنان دارن به خاطر تشویق خانم ها. برنامه داریم به نام سرمایه، فقط او برنامه روی کارهای خود خانم ها هست. خانم ها چگونه خودکفا شدن، خانم ها به کجا رسیدند، 18 سال چی دستاوردها داشتن، پیامشون به خانم های دیگه چی هست. هم قسم بیشتر تاکید ما هست و پیامای ما بیشتر بر خانم ها هست، بر خانواده ها ای هست که دخترشون را بگذارن که بیرون از خانه بیاین و کار کنن، استعدادی که دارن، توانایی که دارن بیاین در جامعه وارد شون و شریک بسازن با مردم و بتونن یک الگوی خوب در جامعه.
خب در یک خوب پیامتون با خانم ها است و یکی که ما فضا رو بتونیم از این فضا تنگ کاری به خانم ها و همچنان دیده که در برابر خانم ها در جامعه وجود داره تغییر بدیم، چی راههای وجود داره که ما بتونیم یک فضای کاری مشترک را بین خانم ها و آقایان به وجود بیاریم؟
بسیار خوب. خب یک چیز واضح از زمانی که یکی از دلایل هزی که کافی است یک بار خانم ها از خانه بیرون شوند دستاهای کار ده. زمانی که دستاهای کار بیرون شدی، این مهم نیست که با آقا کار میکنی یا با یک خانم یا یک زن کار، کافی هست که از جامعه سنتی بیرون شویم، دیدگاه ها را تغییر بدیم. باز ایسا ایسا میشه که متفاوت با دیگه ساحل کاری همچنان کار کرد.
بسیار زیاد تشکر از زور شما در برنامه. بله شنوندای عزیز، رادیو آزادی ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یارتان.